روانه دا اوریدون که هر کله کوم د خبرونه په منځنۍ چپه دوله شپښنی به په افغانستان کې خبريشي او د افغانستان په ډیرو لوی شهرونو کې اسادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. وړاندې مو اسلام آباد ته د کابل خبرداري خبرو چې پر موټرو به د ترانزیت لار منځنۍ آسیا ته بند شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
و سر که هم ده مهم و خبرونو سرټکی تمدا چې افغانستان له هند نور جنگی هلیکوپټر او پوځي مرستې ترلاسه کړي. د افغانستان حکومت د ایران د شیراز د ښار د پولیسو ورستۍ چلند د افغان کډوالو پر وړاندې وغند او هغه د بشري حقوقو او نړیوالو کنوانسیونونو خلاف عمل وباله، او امریکا او روسیه موافقه وکړه چې په سوریه کې اوربند وشي او په دې ډول د سولې بهیر ته لاره هواره شي. اوس هم بشپړ خبرونه. تمده چې افغانستان له هند نوري جنگي هلیکوپټر او پوځي مرستې ترلاسه کړي. هند روان کال د افغانستان هوایي ځواکونو ته څلور ام آی 25 جنگي هلیکوپټر ورکړي او روانه اونۍ به د افغان ولسمشر د هند سفر پر مهال د ورته نورو الوتکو غوښتنه وکړي. د هندوستان د هندو انګریزي ژبې ورځپاڼې خبر ورکړی چې په هغه لیست کې چې هند ته وار له مخه افغانستان ته سپارلی، په هغه کې جنگي هلیکوپټر، توپونه او یو شمېر مهمات شامل دي. همداراز کابل له نوې ډیلي غوښتي چې د الوتکو د ترمیم یا ورکشاپ په افغانستان کې جوړ کړي ترڅو هغه پخوانی جنگي روسي الوتکې ترمیم شي چې له کاره غورځېدلې دي. د ولسمشر اشرف غني ویان هارون شخنصوري ازادي راډیو ته وویل چې د دې اونۍ په وروستیو کې به جمهور رئیس هند ته سفر وکړي. د افغانستان حکومت د ایران د شیراز د ښار د پولیسو ورستۍ چلند د افغان کډوالو پر وړاندې وغند او هغه د بشري حقوقو او نړیوالو کنوانسیونونو خلاف عمل وباله. د ایران د شیراز د ښار پولیسو د چهارشنبه په ورځ یو شمېر افغان کډوال په اوسپنیزو قفسونو کې نندارې ته وړاندې کړل او د خپلو لاسته راوړنو په توګه یې په عامه حضور کې درولي وو. دغه عمل په ایران او افغانستان کې له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو مرستیال میرمن علمی د شیراز د پولیسو د بشری ضد او انسانی کرامت سپکاوی وباله او د ایران له اسلامي دولت څخه غوښتنه وکړه چې دا قضیه په جدي توګه وڅېړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مرستیالي د غرض د بهرنۍ چارو له وزارت غوښتي چې څو دغه مسله له ډیپلوماټیکو لارو تعقیب کړي. د اورزګان والی وای اوس امنیتی او دفاعي کرخه جوړه شوې ده او ډیر ژر به د طالبانو له وجود څخه د سیمې د پاکولو په هدف تصفیوي عملیات پیل شي. که څه هم راپورټونه د هوایي ځواکونو د بمباریو او د طالبانو د پشاتمبولو خبر ورکوي، خو د اورزګان والی وای ترنکور ته نږدې په جنوب برخو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. محمد نذیر خروټی ازادي راډیو ته وویل
دای وای هغه متفرقه خبرونه چې مونږ د امنیتی سکتور نه را رسیدلی، یو درسته نټاپیان دی او شپږ تنه شهیدان دي او د دښمن د څو ورځو مرجوب له لاسلو تنو اوښتې ده. طالبانو تر اوسه د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. د اورګان په ولایت کې د افغان امنیتی ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه له نږدې یو اونۍ را په دې خوا دوام لري.
دا هم د سیمه او نړۍ خبرونه. امریکا او روسیه موافقه وکړه چې په سوریه کې اوربند وسی او په دې ډول د سولې بهیر ته لاره هواره شي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری پرون په جنیوا کې د روسیې له بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر اوږدو خبرو وروسته وویل که چیرته د ټولو خو له لوري اوربند مراد سي په سوریه کې به شخړې ودرېږي. د جان کیری په وینا کې دا اوربند یو ونی دوام وکړي، امریکا او روسیه به د القاعده شبکې د ملاتړې النصر او اسلامي دولت ډلې پر ضد یو ځای پوځي عملیات وکړي. جان کیری زیاته کړه امریکا او روسیه د داسې پلان اعلان کوي چې موږ هیله من یو چې په سوریه کې به شخړې راکمې سي او اوربند به وسي او د سولې او سیاسي انتقال دورې لپاره به خبرو ته لاره هواره سي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر بیا وویل موږ په دې باور یو چې روسیا کولی سي چې د بشار الاسد پر رژیم فشار راوړي ترڅو دا شخړه ودرېږي او د سولې خبرو ته حاضر سو. اوربند به د دوشنبه له ورځې چې د اختر لومړۍ ورځ ده په سیمه ایزو وخت له لمر لوېدو سره پیل سي. په عراق کې د کډوالو یو کم چې د ایران د دولت یو اپوزیشن ډله پکې اوسېدله پرون وتړل سو. په دې کم کې چې 280 کسانو ژوند کاوه دوی البانیا ته واستول سول. ملګرو ملتونو او د سیمې خلکو د دې کم د تړلو خبر له رسنیو سره شریک کړ. د ایران د مجاهدین خلق ډلې یو شمېر غړي له 1980 کلونو راهیسې په دې کم کې اوسېدل. د ایران او عراق په جګړه کې هغه وخت صدام حسین د دې کسانو ملاتړ کاوه او هغوی ته یې وسلې ورکولې. وروسته له دې چې په 2003 کال کې امریکایي پوځیانو عراق ونیو، له دې ډلې وسلې ټولې کړې او دوی د بغداد په شمال کې وی اډې ته انتقال کړل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان الیزابت ترودو د البانیا او عراق له حکومتونو مننه وکړه چې د دې ډلې په استولو او ځای پر ځای کولو کې مرسته وکړه. د بغداد په ختیس کې تیر ماښام دو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه لس تنه ووژل. پولیس او روغتیایي سرچینې وایي د عراق د تیلو د وزارت مخې ته د نخیل په نوم په ستر شاپینګ سنټر کې د چاودنو له امله لږ تر لږه 28 کسان ټپیان سول. یوه چاودنه د دې شاپینګ سنټر په ورو کې او بله یې د موټرو په تمځای کې وسوه. د اماخ په نوم خبري سرچینه چې د اسلامي دولت ډله ده خبر ورکوي چې دو تنو چې یوې ځان وژونکي واسکټ لاره او بل په موټر کې چاودیدونکي مواد بار کړي وو په فلسطین واټ کې د شیو پر یوې ډلې چاودنه وکړه. او د اوکرين یو پوځي افسر وایي لا وخت ده چې پر روسي لګیدلي بندیزونه لري سي ځکه چې د کریمیا او د اوکرين په ختیځ کې وضعیت نه دی بدل سوی. دا خبر اوکرينی پیلوټه نادیا سفچنکو پرون په بروکسل کې ازادي رادیو ته په داسې وخت کې وکړه چې د لویدیز هیوادونو په پلازمینو کې د مسکو پر وړاندې د بندیزونو د لری کولو بحثونو مخ په زیاتېدو دي. نادیا د اوکرين د پارلمان او د اروپا د پارلمان شورا غړې ده. دا وای په روسي د سرګندو شرطونو لمخه بندیزونه لګیدلی چې هیڅ شرط تر اوسه نه دی پوره سوی. دی زیاته کړه کریمیا لا د روسي په لاس کې ده، دونباس هم د روسي لخوا نیول سوی. د اوکرين د هوایي ځواکونو افسر نادیا د 2014 میلادي کال د جون په میاشت کې نیول سوی و او د دوه روسي خبريالانو د وژلو په تور زندان ته اچول سوی و. دا د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغانستان پاکستان ته خبرداري ورکړ کده واګي لار د افغان سوداګرو پر مخ خلاص نه کړی. د افغانستان لارې به منځنۍ اسیا ته د پاکستان پر موټرو د ترانزیت لار بند کړی. د سیاسي چارو څیړونکو نصر الله ستانکزی وایي
په دې ورځو شپو کې په نړیواله سطحه او همدارنګه په سیمه ییزه سطحه پاکستان پر ځانګړو فشارو لاندې ده. دا فشار هم کولی شي د پاکستان د لاسنیولو او لاسوهنو مخه ونیسي.
د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د پوځي چارو له څیړونکو جنرال عتیق الله امرخیل سره هم شغیدلی
چې تر دې چې موږ په جګړه کې هوایي ځواک کوي هوایي ځواکونه لرو د دې چکرې
چې په مقابل کې موږ نسو کامیابېږي. په پکتیکا کې د زعفران په زرګونو کیلوګرامه تخم پر بزګر وویشل شو. د پکتیکا والی وایي
موږ هغه خړې ځمکې خړې درستې تر اوسه پورې لږې نه استفاده نه کیږي او یا کې استفاده هم کیږي. د یو فصل استفاده کیږي او ډېر کم حاصلات ورکوي هغه په زعفرانو باندې خپلې شي ان شاء الله.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو او د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. افغان حکومت وایي که پاکستان د سولې او ترانزیت په برخه کې د ستونزو جوړولو ته دوام ورکړي دوی به هم منځنۍ اسیا ته د موادو د انتقال مخه ونیسي. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې په کابل کې وویل چې پاکستان د سولې او ترانزیت په برخو کې همکاري نه کوي او نورې پښمنو باور سخت دی. تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبريال محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا کومه نوې خبره نه ده، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې ولسمشر غنی د پاکستان د نه همکارۍ په متقابل غبرګون کې منځنۍ اسیا ته د پاکستانی توکو د انتقال د مخنیوي خبره کوي. د پنځشنبې په ورځ ولسمشر غنی د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیې له ځانګړي استازي وین جینکن سره په خبرو کې وویل چې پاکستان د سیمې د ثبات او اقتصادي ودې په برخه کې له افغان حکومت سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. د ولسمشر د وایان یو مرسیال شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و در صورتی که پاکستان داره با شام کاری نکنه، افغانستان هم همکاری خود در رابطه با انتقال اموال
دیوی که پاکستان پیادو برخو که همکاری و نکلی، افغانستان به هم منځنۍ آسیا ته د پاکستانی توکو د لیک درالیک په برخه کې خپل همکاری کمه او یا هم بیخی قطع کړي. نړیوال د افغانستان ترڅنګ ولاړ دی او هغه ژمنې چې ځانګړي استازي وکړي هغې له افغانستان څخه د ښکارم لاتړ پیغام درلود. خغلی مرتضی وی پاکستان نه یوازې د سولې په برخه کې له افغانستان سره رښتینی همکاري نه کوي، بلکې د ترانزیت په برخه کې هم افغانستان ته ستونزې جوړوي. که څه هم پاکستانی چارواکو تل دا ویلي چې په خپل هیواد کې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد له توپیر پرته اقدام کوي، خو څه موده وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نوي ډیلي کې پر پاکستان غږ وکړ چې په خپل خاوره کې د وسلوالو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره لا ډیر کار وکړي. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه نصر الله سانګزی وایي که څه هم پاکستان د نړیوالو تر سخت فشار لاندې دی، خو منځنۍ آسیا ته به د توکو د انتقال مخنیوی د دې لامل شي چې تر ډیره د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس واخلي.
پاکستان غواړي مرکزی آسیا د خپل ستراتیژیک هدف په توګه، اقتصادي ستراتیژیک هدف په توګه د افغانستان لارې وکاروي. کیدای شي دغه اقدامات په پاکستان باندې لازم فشار راوړي. په تېره بیا په دې ورځو شپو کې په نړیواله سطحه او همدارنګه په سیمه ییزه سطحه پاکستان تر ځانګړو فشارو لاندې ده. دا فشار هم کولی شي چې د پاکستان د لاسنیونو او لاسوهنو
خغلی سانګزی وی افغان حکومت باید له موقع څخه په استفاده او د با تدبیر سیاست په کارولو سره پاکستان دې ته مجبور کړي چې په افغانستان کې لاسوهنه بندې کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغانستان پاکستان ته خبرداری ورکړ که د سولې او ترانزیت په برخو کې له افغانستان سره کومک ونه کړي، د پاکستان موټر به پرې نشتي چې د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته ولاړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمرستیال زرخ شافیزی څخه مې پوښتنه وکړه که داسې وشي افغانستان ته به یې زیان ډېر وي که پاکستان ته؟
پاکستان خپل مالدین تر فشار لاندې راوړي چې مالونه یې هغه اوور پروډکشن یا اضافه تولید بحران راځي پاکستان کې، او دوی مجبور چې کارخانې د افغانستان لپاره تولیدوي یا د منځنۍ آسیا لپاره هغه بند کړي. که نه دا مال تولیدېږي خو خرابېږي، دننه په پاکستان خو نه خرڅېږي. افغانستان لپاره په هیڅ دی یو هیواد چې باید د خپلو ترانزیتي لارې څخه ګټه پورته کړي. دا ګاډي د پاکستان چې راځي په هوټل کې درېږي، ډوډۍ خوري، تېله چې دلته په زموږ په تنګ پمپونو کې، او مال چې وړي بیا هلته یو حق العبور موږ ځینې اخلو، او یو سړي رونق لپاره یو څه د ترانزیتي لاره ګټور دي. او په همدې زمان کې کله چې زموږ مال بندېږي پاکستان واګې له لارې، معنا یې دغه ده چې د باغداران څوک چې بڼوالي دلته په افغانستان کې دا ټول خلک تبا کیږي. مالونه دلته په مارکیټ کې کابل کې تاسو یو منصب اتیا افغانۍ سود نه رانیسي، هلدا چې بینلي دي چې داخل یو دولت پر کلو دي. او په عین زمان کې هغه زموږ عمومي عواید ته دا ځای ضرر کوي، ځکه چې که صادرات نه وي بیا اثار ترلاسه کولی نه شو، زموږ کسي بلان تجارت زیاتېږي، ډېر اخیز مشکلات سره مخامخ یو. او که چېرې دخوا څخه مالونه پاکستان راباندې بند کړي، مثلا دا استلاکی شاین لکه نور مسائل چې د خواړه شاین دي، نو بیا هم موږ قلت د مواد سره مخامخ کیږو. کېدای شي چې بل لارې وي، مثلا د قزاقستان خواړه تر پاکستان څخه ښه، ولې مشرقي تاسو له غزه څخه شمال او 3000 کیلومتره وطن دي، خو دلته خو پېښور او مشرقي جلال آباد 200 کیلومتره لاره ده. داسې د لوکیشن اقتصادي خو لوکیشن جغرافي خو موږ بدلولی نه شو، دا خو یو تاریخي جغرافي جبر دی.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوی په ټول افغانستان کې اوري د روزګان د جګړې پاړه افغانستان ته مخه کوو، او لسیمه د ازادي راډیو خبریال په صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، د ترنکوټ د جګړې پاړه باندې تازه معلومات څه دي؟
د ترنکوټ پاړه تازه د تلفاتو پاړه یا مشخصا چې افغان ځواکونو هلته عملیات پیل کړي دي، دې معلومات نه دي را رسېدلي، خو دا چې ویل کېږي چې یو ځل بیا د ترنکوټ پر شاوخوا باندې یو امنیتي کمربند جوړ شوی دی، او وسلوال طالبان لا هم د ترنکوټ په شاوخوا سیمو کې د ملکي خلکو په کورونو کې دي او پر افغان ځواکونو باندې حملې کوي. یو مهمه مسله د هغه ملکی خلکو د چیفترن کوټ او سیج دی وای چې روغتیاي اسانتیا او تلاترسې نه لري ځکه چې لومړی ورځ کې روغتونونه هم تړل شوي وو او درملتونونه شخصي درملتونونه وو هغه هم تړل شوي وو د دې تر ټولو اندیشنا روغتیاي اسانتیا او تنو لاسرسې دي او ځینې هر کورنۍ چې د مرکز ترن کوټ څخه د باندې دي او دوی د جګړې په لومړي ورځ کې د جګړې د بیري مرکز ترن کوټ راغلي وي او غوی لګان سره سامانونه هم نه وراوړي دوی هم اوس په مرکز ترن کوټ کې دي او په خورا بد حالت کې ژوند کوي
رښتینی صاحب د کندهار امنیه قمندان چې د جګړې ته ورغلی و جنرال عبدالرزاق هغه اوس هم په روزګان کې دی او کنه بیرته کندهار ته ستون شوی
بلې جنرال عبدالرزاق د دغه جګړې مسؤلیت ترلاسه کړی دوی په لومړی ورځ د 2015 ماتم کې یو اردو له کمانډان سره یو ځای روزګان ته تللی و موږ چې په ورته ځل له دوی سره خبرې کړې دوی وایي چې یو لوی ستونزه چې د عملیاتو پر مهال دوی اوس سره مخامخ شوي دي هغه دا ده چې وسلوال طالبان د ملکي خلکو په کورونو کې دي او دوی دا پارټنر شي کولی چې کوم وسلوال دي او کوم ملکي خلک دي دوی وایي چې دا به د عملیات پر مهال دوی لپاره لوی خنډ وي
البته د روزګان والی ازادي راډیو ته برایش په وویل سي دوی به په ډیر لاند وخت عملیات شروع کړي
بله مخکې افغان ځواکونه البته د جګړې په لومړي ورځ کې په دفاعي حالت کې وو اوس دوی په تعرضي حالت کې دي او دوی دغه تعرضي حالت د عملیاتو یو پیل دی
صادق رښتینی مننه طالبان په تیرو دریو میاشتو کې د کندوز لشکرګاه اوس د ترن کوټ تر لمن رسیدلې دي خو افغان ځواکونو له دغو دریو سره شارونو بیرته طالبان شاته کړی دي یو شمیر ولسوالۍ هم روان کل طالبان ونیولې او بیا افغان ځواکونو بیرته لاندې کړی طالبان د افغان ځواکونو د مقاومت توان نه لري دا پښتنه مې د پوځي چارو له کارپو جنرال عتیق الله امر خیل څخه وکړه
تاسو ګورئ د طالبان مرکز سره نږدې کېږي دا پوستی سپوت کوي د پوستونو وسایل اخلي واسطه اخلي چلا ځینی اخلي دا ټول شیان لوی دي ځان سره زه د سپکر کوم چې دوی اصلا هدف په دې کې لري چې دا خار ونیسي ځکه دوی پیږي ساتلې نه سي ولې دوی زیاته وسله په لاس کا
آیا طالبان کمزوري دي چې وسی منشي ساتلې ځکه په شاجي او که افغان ځواکونه قوي دي او دغه په مقابل کې دوی د دې مقاومت توان نه لري چې وسی متر ډیر وخت لزان سر وسلي
فکر کوم چې د دې ټاکټیک دغه شی ده چې دوی ځان سمبالای دي آینده لپاره ځکه چې دوی همیشه ځان را نږدې کوي بیا نور تلفات نه مني کله چې امنیتي قوتونه نوي تازه دم راسي یا امریکایان چې بمبات شروع کړه دوی چې دوی شاته ځي کوشش نه کوي چې دوی سخت تلفات ورکړي
جنرال صاحب امر خان که چیرته روان کال له تیر کال سره مقایسه کو مثلا تیر کال طالبانو چې کله د کندوز په شار حمله وکړه شارې ونیو لیکن ساشکل دوی حتی جن ولسوالی هم حتی امدغه د کندوز ولایت د خانابات ولسوالی ونیوله څو ساعت ورسته لاله سوار کړ قلعزال دی مودې لپاره وساتله بیا ورسته بیرته لاله سوار کړ د جانخیل ولسوالی ونیوله بیرته څو ورځې سخت مقاومت هم وکړي لیکن بیرته له تلفات سره لاله سوار کړ د بیا بیرته بیا هم زام د پښتنه کوم آیا په دې دلالت کوي چې افغان ځواکونه کچرته وسیمې ته ورشي نو دولت مخالف وسلوال لا غسیمه شړلې شي
ورې دا څه چې کته موږ وایو چې افغان ځواکونه نه دي کوي دا هم صحیح خبره نه ده جګړه کوي اما مهمه خبره دا ده چې په ابتدا کې ترګه چې تازه ده به قوتونه ورونه رسېږي هغه قوتونه چې ځای په ځای قوتونه دي هغه ډېر زر له دغه بینه زی دا شی چې به موږ ونی دي موږ نظامي له نظره دا به غټ نقص ده غټ نقص په دې فائده ده چې موږ تلفات ورکو هم په نیو کې طالبانو چې ونی من تلفات ورکو هم چې بیرته خوشی کوو تلفات ورکو
کچرته دی وسیم للا سور کول او بیرته نیول بایست تلفات وکیشي خو عین موضوع د طالبانو خواته هم ده
دا چې طالبان دا یو خدا خبره ده چې یو دوه درې تلفات هغه دوی مانی مګر هغه تلفات نه مانی
تاسو یو وخت لازادي راډو سره په مرکه کې دا خبره کوله چې د افغانستان ځواکونو ته هوایي قوه ډیره مهمه ده کچرته هوایي قوه بیا وړي شي په تیر یو کال کې د تیر کال په مقایسه باندې هوایي قوه هم څنګه څه غشتلې سوي دي آیا دغه به هم په جګړه تاثیر نوي کړي
کاملا زه بیا تکراروم دا یو خبره دغه کار خبره سره چې ترځه چې منګه په جګړه کې هوایي ځواک کوي هوایي ځواک نه لرو د دې چکرې چې موږ په مقابل کې مونږه نسو کامیابې دی ځکه زمونږ هغه ځواکونه چې مونږ هوایي قوت ورته وایو چې هغه اکثرا معربوي هلیکوپترونه دي دا نقطه ای هدفونه ډېر ښه ویلي زه تاسو ته یوه خبره کوم دا د ښه خبره ده چې مخالفین چې دي ګروپونه دي هغو له درېو تر لسو نفرو دي د دې دپاره ضرورت هوایي قوت ده هوایي قوت چېرته قوي قوت وي او دغه نقطه ای هدف له بینه وړي بیا مونږ ډېر ژر موافقه کېږي
جنرال صاحب مننه نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي اجمل اند کتنه ورته کوي
یو شمیر لویدیځو رسپانو د امریکا د ځنګړو ځواکونو د هغه عملیاتو په اړه لیکنه خبرې کړې چې په دې ورستۍ کې په افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوو تختول شو سازانو د خوشکول لپاره کړې ل برتانیا خبریدونکو کې ګارډین رسپانی ویلي د عملیات چې د سپینې مانې په سپارښتنه شوی کوم نتیجې ته ځکه نه دی رسیدلی چې تختول شوی وسادان د کابل په هغه سیمه کې نو ساتل شوی چیرې چې عملیات وشول په دې وسادانو کې یو امریکایي او بل استرالیي دی چې د اگست میاشتې په منیټه کابل کې وسلوالو و تختول د رسپانی په وینا تختونکو چې د پولیسو یونیفورم په تن و کابل کې امریکایي پانتون ته نږدې د دې دوو وسادانو د موټر خخې ماتې کړې او هغه یې ځان سره بوتل د نیویارک ټایمز رسپانې بیا په ویلي کنه کې د امریکا د دفاع د وزارت د ویان لخلي ویلي د برمته شو د ژغورنې عملیات یو ډیر حساس او خطرناک اقدام دی او باید په ډیر دقت وشي چې پکې برمته شو کسانو ته سیان ونه رسیږي د رسپانې په وینا د انسان تختونې په سوداګرۍ کې د حقانی شبکات تر بلې هرې ډلې مخکې دا لوی استون زیاده چې دا ډله چې کله څوک تختوي په ډیره چټکۍ د ډیورن لکرخي اغاړي په قبایلی سیمو کې خپل خوندي مرکزونه ته انتقالوي چیرې چې د شخورن لپاره د امریکا د ځنګړو ځواکونو عملیات تر سره کول اسانه کار نه دی د نیویارک ټایمز په وینا له کابل څخه د تختول شو دي دوه پروفیسورانو په اړه هم خی همدا مسله صدق وکړي ځکه تر اوسه هیڅ څوک دانشي تاییدولی چې دا دوه کسان دي اوس هم په افغانستان کې وي د اکانومیست رسپانې بیا په خپلې تازه کړنه کې د پاکستان څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو د بهیر د چټکتیا په اړه لیکنه کړې او د هغه لاریو عکسونه یې خپره کړي چې افغان کډوال پکې خپل هیواد ته ستنېږي دا ورسپانه پر افغان کډوالو د پاکستانی چارواکو د زیاتیدونکو فشار یادونه کوي او په یو ځای کې وایي د پاکستان حکومت پر بانکونو فشار راوړي چې د افغان کډوالو بانکي اکاونټونه وتړي پر ټلیفوني شبکو یې زور اچولی چې د افغان کډوالو سیم کارتونه لغوه کړي د کورونو پر خاوندانو یې ټینګار کړی چې د افغان کډوالو سره د اجارې او یا کرایې قراردادونه فسخ کړي ورسپانه وایي پر پاکستانی پولیسو هم تور دی چې د افغانانو پر کورونو دوکانونو او د کاروبار پر ځایونو چاپی وهي او هغوی په لوی لاس اړ کوي چې په پاکستان کې خپل کاروبار وتړي او خپل هیواد ته ستان شي اکانومیست وایي دا مهال افغانستان ته د میاشتې په لسګونو زره افغان کډوال له پاکستان څخه ستنېږي او دا لوی اختر وروسته ښایي دا بهیر نور هم چټک شي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د افغانستان حکومت او د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د شیراز د شهر د پولیسو چلند غندلې دی د ایران د شیراز د شهر پولیسو د چهارشنبې په ورځ یو شمېر افغان کډوال په اوسپنیزو قفسونو کې ننداري ته وړاندې کړل سهیلا حسرت نزیمی راپور لري
د ایران د شیراز د ښار پولیسو د روان سنبلې د میاشتې په شپاړه سمنیټه د شیراز د ښار د پولیسو د حوزو د لاستراوړنو یو نندارتون د اته څلوېښتو ساعتونو لپاره پرانیست په دغه نندارتون کې ځینې هغه ضبط شوي شیان نندارې ته وړاندې شول چې د دغه ښار د پولیسو حوزو نیولي وو لکه مخدر توکي الکولي څښاک او غیر مجاز فلمونه د غراز په اوسپنیزو قفسونو کې بند سترګې تړلي افغان کډوال هم د لاستراوړنو په کتار کې شامل وو ایرانی پولیسو رسنیو ته ویلي چې 298 بې اسناد بهرنیان یې نیولي او دا یې هم د لاسته راوړنو څخه یوه ده د افغانستان کډوالو او راستنیدونکو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د شیراز د ښار د پولیسو عمل سخت خندلی او د بهرنیو چارو له وزارت څخه یې هیله کړې ده چې موضوع د ډیپلوماتیکو لارو تعقیب کړي د کډوالو د راستنیدونکو چارو موینه د شیراز د پولیسو د عمل بشری ضد او انساني کرامت ته سپکاوی وباله میرمن عالمی پرون د آزادی رادیو ته په خبرو کې د ایران له حکومت څخه غوښتنه وکړه څو دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي. زمونږ وزارت نه یوازې دا عمل وغنده، بلکې دا عمل د ټولو بشري حقونو د موازینو او په تیره بیا د 1950 کال د کنوانسیون او د 1960 کال د پروتوکول په تضاد کې بولي. زمونږ وزارت د ایران د اسلامي دولت له چارواکو څخه غوښتنه وکړه څو دغه قضیه په جدي توګه وڅېړي. د افغانستان کډوالو او راستنیدونکو وزارت موینې د غراز د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتنه وکړه څو دغه مسأله د ډیپلوماتیکو لارو تعقیب کړي. د موضوع د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون خبرګون هم راپارولی. د دغه کمیسیون ویاند وویل د نړیوالو اصولو او موازینو پر بنسټ باید ایران له هغو کډوالو سره چې هغه هیواد ته یې پناه وروړې ده هغه چلند وکړي چې له خپلو اتباعو سره یې کوي. رفیع الله بیدار پرون ماښام له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه د دوی توقع له ایران څخه د یو اسلامي هیواد په توګه دا ده چې له افغانانو سره د اسلامي اخوت له مخې چلند وکړي او په څنګ کې یې د کډوالو په اړه ټول نړیوال موازین مراعات کړي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کله نه چې د افغانانو سره په دې سیدا کې پاکستان او ایران کې اوسېږي او که په نورو هیوادونو کې وي، زموږ دغه دولتونه غوښتنه دا ده چې سره باید د بشرپالنې په دود کړنې وکړي او د دې انساني کرامت خوندي باید وشي او دوی سره طبیعي چلند او د ښکلاتو ستونزو سره باید مخامخ نشي.
د افغان د خبر رسولو شبکې هم د ایران میشتو افغانانو له ویب سایټونو څخه د دغو انځورونو د خبرولو په ترڅ کې د ایران د پولیسو دغه اقدام د افغانستانیانو نندارتون د ایران په یو قفس کې په نوم نومولی دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې باب خبرګون نه دی ښودلی. د ایران د پولیسو د لاسترړونو په نندارتون کې د ځینو افغان غیر قانوني کډوالو ښودنې، د سیاسي ټولنیزو شخصیتونو او په ټولنیزو رسنیو کې د ایرانیانو او افغانانو اعتراض راپارولی دی.
د پکتیکا ولایت د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې له بسکرانو سره د اساسي همکاري او ګټورو حاصلاتو په خاطر د 3.5 کیلو په اندازه د زعفرانو تخم ویشل دی. نجیب الله الخیل لسیمی راپور لري.
د پنځمې په ورځ د زعفرانو د تخم د ویش په ځای کې د پکتیکا ولایت د کرنې او مالداری رئیس صحابت خان آزادۍ راډیو ته ویل چې دوی تیر کال په مرکز خرنه او ورګون کې د زعفرانو د حاصلاتو د تجربې په خاطر دوه قطع ځمکه کرلې وه چې حاصل ښه نتیجه ورکړه. د ویل په همدې خاطر سکل ورته د اړوند وزارت لخوا 3.5 کیلو د زعفرانو تخم ورکړل شوی تر څو پر ځایي بزګرانو یې وویشي او دې تجربې ته لا پراختیا ورکړي. د پکتیکا د کرنې رئیس ویل که دا ځل هم د زعفرانو نتیجه ښه وه نو په راتلونکي کال کې به یې کرنه ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته هم وغځوي.
یو جریب دو جریب موږ دلته وکړل او صحیح نتیجه ورکړل. د هغو په نتیجه کې نن موږ ته وزارت زراعت زیات اغرا کړل، ځکه چې موږ دوه کتې په مرکز شرنه په اوربین کړل او هغه صحیح نتیجه ورکړل. په همدې اساس باندې بیا سږ کال موږ سره زیات کوم کوسو لس دولس کتې سولې چې دا سلسله به پسې روانه ان شاء الله.
د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت د زعفرانو د ویش په ځای کې ویل دا لومړی ځل دی چې په پکتیکا ولایت کې د زعفرانو تخم ویشل کیږي. د هیله مندي څرګنده کړه چې دا بوټی به په یاد ولایت کې ښه نتیجه ورکړي، ځکه چې د پکتیکا طبیعي موسم د دې بوټي تکثیر او ترویج ته مناسب ښکاری.
زعفران هغه بوټی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو ښه بدیل بلل شوی ده او ښه نتیجه یې ورکړې ده. ښه عاید لري، د اوږد مهال لپاره همداسې ژوندی پاتې کیږي. نو موږ هیله من یو چې د پکتیکا دهقانان به د دې بوټي په وده او د دې بوټي په ترویج کې زیار وباسي او دغه بوټی په آینده کې او پکتیکا کې راځي چې د موږ هغه خړې ځمکه خړې دښتې تر اوسه پورې لږه نه استفاده نه کیږي او یا که استفاده هم کیږي د یو فصل استفاده کیږي او ډېر کم حاصلات ورکوي هغه په زعفرانو باندې خپل شي ان شاء الله.
د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت وړاندې ویل د زعفرانو بوټی د اقتصادي ګټورتوب او د کوکنارو د یو ښه بدیل ترڅنګ له دې بوټي څخه د درملو په جوړولو کې استفاده کیږي. د دا تخم ډیر قیمتي یاد کړه او له کروندګرو یې غوښتنه وکړه چې د دې بوټي د کرنې په ټول دوران کې سالمه پالنه وکړي او په ټوله پکتیکا کې رایج کړي. د کرنې د برخې کارپوهان د پکتیکا هوا، اقلیم، طبیعت او ځمکو ته په کتو په دې باور دي چې په یاد ولایت کې د زعفرانو د ښې نتیجې امکانات ډیر دي او له دې لارې به بزګران وکولی شي چې ښه پایداوار او ښه ګټه لاسته راوړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد نسیم لیکي پروزګان کې ټولې ټلیفوني شبکې بند دي او پترین کوټ کې برېښنا هم قطع ده. نور الله بارکزای پر دولت او طالبانو ژغ کوي چې نور له جګړې لاس واخلي. دی لیکي چې دا جګړه د پاکستان په ګټه ده. اقرا عثماني لیکي ولسمشر باید پر پاکستان داسې لارې ونه تړي چې زیان یې افغانانو ته واوړي. فتانه عثماني لیکي د زابل سړک کنډ کپر دی، باید پام ورته وشي ځکه چې د سړک د خرابوالي له امله هره ورځ موټر ټکر کیږي یا چپه کیږي. صادق له کندهاره لیکي پر پاکستان اشرف غني لارې بندې دي، پاکستان به له دې سره له سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. شفی جان صدران د خوست له نادر شاه کوټه لیکي د پاکستان په وړاندې د اشرف غني اقدام ستایي. اتنیمی بجې شوې، لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
تمه ده چې افغانستان له هند نورې جنگي هلیکوپتری او پوځي مرستې ترلاسه کړي. افغان حکومت د ایران د شیراز د ښار د پولیسو وروستی چلند د افغان کډوالو پر وړاندې وغند او هغه د بشري حقونو او نړیوالو کنوانسیونونو خلاف عمل وباله. د ورزګان والی وای اوس امنیتي او دفاعي کرخه جوړه سوې ده او ډیر ژر به د طالبانو له وجود څخه د سیمې د پاکولو په هدف تصفیوي عملیات پیل سي. امریکا او روسیه موافقه وکړه چې په سوریه کې اوربان وسی او په دې ډول د سولې بهیر ته لاره هواره سي. د بغداد په ختیځ کې تیر ماښام دوه ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه لس تنه ووژل. په عراق کې د کډوالو یو کم چې د ایران د دولت یو اپوزیسیون ډله پکې اوسېدله پرونه وتړل سو. او د اوکرایني یو پوځي افسر وایي له وختي ده چې په روسیې لګیدلې بندیزونه لري سي ځکه چې د کریمیا او د اوکراین په ختیځ کې وضعیت نه دی بدل سوی.
پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د درې نورو میاشتو لپاره یعنی تر پسرلي پورې تمدید کړه. تر دې مخکې د جون په میاشت کې پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه د روان میلادي کال تر پایه پورې د اعتبار وړ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وی د جولای له میاشتې راهیسې تر 30,000 زیات افغانان له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پر راپور کې.
په داسې حال کې چې ریپورټونه وایي له پاکستان څخه خپل وطن ته د افغان کډوالو د ستنېدلو بهیر چټک شوی، پاکستانی چارواکو د 2018 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د افغان کډوالو د کارتونو د غزولو اعلان کړی. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې صدر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ د کابینې په غونډه کې په دې اړه پریکړه کړې. پاکستانی چارواکي دا اعلان په داسې حال کې کوي چې ریپورټونه وایي په پاکستان کې لیوي ورځې بلې ته پر افغان کډوالو فشار زیاتېږي سو تر پخوانۍ ټاکلې مودې مخکې چې د روان کال د ډسمبر میاشتواله د هیواد څخه ووزي. خو د پاکستان د حکومت په نوې اعلامیه کې د دې هیواد د صدر اعظم نواز شریف لخوا ویل شوی افغان کډوال د پاکستان میلمانه دي او د دوی د خوندیتوب د باوري کول لپاره په پاکستان کې د دوی د استوګنې موده درې میاشتې نور هم تمدید کړي. په عین حال کې د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د پنځشنبه په ورځ ویل د روان کال د جولای د میاشتې راهیسې له پاکستان څخه تر 30,000 زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته په دوو میاشتو کې افغانستان ته په دې شمېر د کډوالو ستنېدل تر ټولو لوړه شمېره ګڼل کیږي. د پېښور له خاره بهر د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنرۍ د بیرته ستنېدونکو د مرکز ویان قیصر خان افریدی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي ډېر کډوال د جولای او اګست په میاشتو کې افغانستان ته ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د چارواکو د معلوماتو له مخې تر دې مخکې په شپږو میاشتو کې واسي 1000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي وو. په عین حال کې په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازی حاجی رحمدین د بغلان ولایت تل سعودي ولایت ته د یو شمیر بغلاني کډوالو د ستنېدو وضعیت وڅېړي. نو مولي دغه تا په بغلان کې د ساده رډیو خبريال ته ویل چې په پاکستان کې د افغانستان له سفیر سره د دې کډوالو د ستنېدو په اړه خبري کړي.
رافته بودیم به سفیر صاحب دوسیه پیشنهاد برش کړیم.
حاجی رحمدین وایي سفیر صاحب ته ورغلی وو دوه درې وړاندیزونه مورته وکړل. ورته مو ویل غواړو چې خپل بای وطن ته ولاړ شو. دا مو هم ورته ویل چې زموږ شمیر زیات دی نو غواړو چې ملګرو ملتونو اداره دې زموږ ريجستریشن په همدې ځای کې وکړي. څو ډیر انتظار را باندې تیر نه کړي. لالو اختر روسته کې خدای کول وطن ته راسو. هغه را سره ومنلو مونږ راغلو څو خپل ځای نه وکړو. دا ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو وروستۍ ستونزې د پولیسو لخوا ځورونې او نه خوندیتوب ښایي د دې سبب شوی وي چې خپل وطن ته یې د ستنېدو بهیر چټک شي. د اداره وای افغان کډوال په پاکستان کې د خپل راتلونکو په اړه پزیاتې دن کې توګاندې خمندي بیرته ستنیدونکو کډوالو ته د ملګرو ملتونو د مرستې زیاتېدل چې له $200 څخه $400 ته پورته شوي او د افغان حکومت لخوا د کډوالو هڅول چې خپل وطن ته ستانه شي هم له هغه سببونو څخه دي چې افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو شمیر زیات کړی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه غواړي چې اروپا ته د کډوالو د تک د مخنیوي په بدل کې له اروپا څخه دا امتیاز ترلاسه کړي چې ترکانو ته د ویزو په برخه کې آسانتیاوي ورکړي. په دې اړه د مارچ په میاشت کې ترکیه او اروپایي ټولنې یو موافقه وکړه، خو ترکان وای چې د دې موافقې لمخې تر اوسه پورې ترکانو خپل غوښتنې نه دي ترلاسه کړي. دا ساجی رادیو د خبر د څنګ راپور په دې اړه له سهیلا حسرت نظیمی څخه.
ترکیه هڅه کوي څو د اروپایي ټولنې اندېښنه د پناه غوښتونکو او کډوالو په باب د پریکړلیک په اړه لري کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کډوالو په باب د پریکړلیک په اړه په یو ګډ خبری کانفرنس کې خبریالانو ته وویل یو ګډ تفاهم منځته راغلی چې د هغه پر بنسټ کېدای شي یوې عمومي پریکړې ته ورسیږو. مولود چاوی شغلو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له رئیس فریدریکا موګرینی او د پراختیایي کمیشنرۍ له رئیس یوهانس هان سره له لیدنې وروسته وویل دی په دې باور دی چې په دې درک سره کولی شو په ستونزو بری ومومو.
ترکیه د یشیان سوریلره یونلیک
د $3 میلیارډ لیکت چې په ترکیه کې د سوریایي کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا وعده شوې دي باید چټک شي او بیروکراسۍ باید د خند په توګه مطرح نشي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وویل هر څوک باید پوه شي چې پیسې په کومه ځي. د کډوالو د بحران موضوع به د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې چې راتلونکې اونۍ د سلواکیا په پلازمینه براتیسلاوا کې جوړیږي یوه له بنسټیزو مسئلو څخه وي. لبل اخوا د فرانسې او ایتالیې او د مدیترانې د غاړې د پنځو هیوادونو مشران په اتن کې سره راټول شوي څو د کډوالو او د اروپا د مالی پورونو د بحران په اړه خبرې وکړي. ویل کېږي چې تر 1 میلیون زیات کډوال په غیر قانوني ډول له ترکیې نه یونان او له هغه ځایه د اروپا نورو هیوادونو ته رسیدلي دي. نور اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر هغه وخت کم شو چې د بالکان هیوادونو په خپلو پولو کې دیوالونه پورته کړل او د غراز له ترکیې سره پریکړه لیک تر اجرا لاندې راغی. خو ترکیه ګواښ کړی دی چې که اروپایي ټولنه د اکتوبر تر میاشتې په خپلو هوډونو عمل ونه کړي له دغه توافق څخه به ووزي.
دا ساجی رادیو د دې سات خبری برخه هم دومره وا زحمت شبر لتا سوسخه اجازه غوړم. د خبرونه په پاتې برخه کې آزادی او اوریدونکو پروګرام اجمل تورمان وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسې. خوشاله یو چې بیا هم د ازادي او اوریدونکو د خبرونه په وړاندې کولو سره لته سره یو اجمل تورمان مو د خبرونه د طاهر روشان په همکارۍ سره تاسو ته وړاندې کوم. تر هر څه مخ بیا هم پیغامونه وګورو چې اوریدونکو په خپل پیغامونو کې څه ویل دي.
السلام علیکم. ورا مزریا به رسالین خبرې کومه سودیس نمیږي مونږ دا دریمې سګي ساری ووري مونږ به د غامو خپل سی کوزم کورونه دی غازی معلوم عالم ده حرکت بارډر کمنه پری دی 500 روپۍ مونږ نه اخلي او لس مژد مونږ دا هله د چبهر مونږ ته بندوبست کی دا لارې اخلاص کی البته سامان ته ته مونږ نه 500 روپۍ اخلي د پاکستان حکومت مننه والسلام.
السلام علیکم. زابل کا خبر نے کتنا دا پیغام کو دے دم زابل درنگا ولی سوالی کنا ٹیلیفون او نہ ہن سڑکوں نہ پاخری ولے دولتی کراک خدا ہلر وچ مست سڑکوں نہ یا ہن ٹیلیفون کارو.
السلام علیکم. زدی ازادے رادیو کارکون کو اور ایدن کو تا ٹولو تا سلامون اور ڈانڈی کوم سلام نوروز تا ما د غزنی ولایت کندڑو دی ولی سوالی وسیدن کیم مگر دیار بکانو چھ ڈیر پازاب یو تکلیف یو لخل گو پازابئی موٹر سائیکل موٹر بیا لخل گو چھ پیسے اخلی کورو تا اوڑی نو لدا لور په چرواکو چې خیمه داخله ده چې د غزنی ولایت دندغه ولسوالۍ ته توجه وکړي او دغه اربکیان به کوي پاسن ول دا د مولا منطقه چې خو باسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د زفیر جوشولو څرګوونکو اوریدونکو سره د ژبې په سلامونه بیا وایم. جن محمد مسروجم د کندهار ولایت سره خاص سره په تماس کې یم. د لوګر د محترم والي صاحب ما هیله ده چې آیا په لوګر کې رشاد د شوزو ولور څه ټاکلې دي د علاقه غواني.
سلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم او زموږ د بولان د سیمې څخه زه ټلیفون درته کوم. دلته یو دولتي ملیشي دی. د ملیشو د اگر د ملکونه خلق بار کړی دی، ګرد شپه او ورځ ټکان کوي، خلق یې پازاب کړی دی. هیله ده چې د زموږ غږ به تستر ولسمشر پورې ورسوي. والي صاحب او کومندان صاحب او دا څوک زموږ غږ نه اوري.
مرخان کوچی له کزابل جلدک له لکه خبره کوم. د عمر مالداران خلک یو د موږ مالونه را دته شو کیږي. رو یو ځای رود وڅو بل ځای دغه رقم مشکلات چې دی لکه بل 15 کال به زما عمر یې په 15 کال کې دغه مشکلات موږ نه دل دل کلا وسې په دې وسې تل اعلان ال کې شروع دي. دا یو کال کیږي موږ مالونه رود په مټو شو کی یا خاطر نه پرې دي چې لنجر لا شوب له پراتې شپانه وې ټکان پر کوي. نو دا رقم خو ما د 15 کال کې دا رقم زلمانه دل دل کوچانه سره لمانداران سره دا څو انقلاب تیر سو په غوږ کې څنګه خلک تیر سیوی دي. نو غو دا رقم ظلم زمو سره نه ده کړی لکه اوس کې شروع ده او کېږي. پر روډ باندې مالونه نه پرېږدي چې شپانه وهي ولي یې ټکان پر کوي پسونه ولي کاکا وروره کوچیانو خو څه ګناه کړې ده؟ نه به څو ګناه کړې وي. دا رقم خو نو موږ دا هیله لرو چې دغه خلکو ته هدایت مشران وکړي او دا موږ نه ځوروي کوچیان خلک بل ځای رود وچ څه پرود کې خلکو رهدونه وکړو اوبه وچ سویلې اوبونه پیدا کېږي. دا اوبه چې وچ چې دا زمو مالداري خو دغه زندګي ده. دا مالداري خو د افغانستان خلک وي که د بل ځای خلک دي. مالداره خو مجبور دي چې دا مالونه خرڅ کړي. پرود کې خلکو رهدونه وکړو اوبه د روده وخت ځولې رود وچ سل عمومي رود وچ سل چې عمومي رود وچ چې بل ځای د مالو اوبونه پیدا کېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه د بکوا ولسوالۍ د پراده د ولایت د څنګ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام دغه دی چې په دغه څو ورځو کې رادیو اعلان کړی و چې واکسین باید په 15 ورځو کې هر ځای ته ورسیږي. موږ د نیمروزو د پرا په مارس کې یو تر اوسه پورې موږ ته واکسین نه دی را رسېدلی. شاوخوا هم واکسین دی خو هغه خو د زموږ متکا نیمروز نه په ځان پورې مربوط نیسي نه هم پرا مربوط نیسي. وسلام.
السلام علیکم. جهانی یم د پکتیکا ولایت یحیی خیل ولسوالۍ خبرې کوم. د پکتیکا په ولایت کې د اومنی پولیسوالۍ باندې سخت بریدونه روان دي او ډیرو کورنیو او ملکي وګړو ته مرګوب لاله وخته ده. ولې حکومت ته دې غم نه خوري؟ له پرون نه بل ورځ راځي دله ایز بریدونه د طالبانو لخوا پرې روان دي او د یحیی خیل ولسوالۍ چې ملي اردو عوامونه راولي هغه په هم د ملکي خلکو کورو لګیږي. دا ملکي خلکو څه کړي دي چې دا اصطلافات راوړي؟ دا ولې حکومت غم نه خوري؟ موږ خود راډیو چې هیڅ نه جاري دي. دلته درې ورځې کې جګړه روانه ده. دغه د داوود خبرې کوم هم عوامونه را لراځي د اومني پولیسوالۍ چې په عامو کورو لګیږي. دا هم د وسوالو طالبانو لخوا هم د حکومت لخوا باید دې اعلان زر زر وشي او دې غم وخوړی شي. د خدای په امان.
السلام علیکم. اس یو دی خبرې کوم. متاسفانه چې موږ ډېر پیغامونه پرېږدو خو هغه پیغامونه نشر کېږي نه اورو. د پاکستان په وړاندې باندې زما نظر دی کوم چې پاکستان د افغانستان په هکله باندې اوسنی سیاست په مخ باندې وړي دا ده. که چېرته پاکستان د اوسني سیاست ته چې د افغانستان په وړاندې باندې سیاسي اقتصادي نظامي او نور مشکلات ایجاد کړي دي یا ایجادوي که چیرې پاکستان همدې سیاست ته ادامه ورکړي پاکستان به درې تاوانه کړي وي. لومړی به دا تاوان کړی وي چې پاکستان به د اقتصاد له لحاظه هم له موږ سره وکړيږي او اقتصاد به یې ځای پسې. دویم تاوان به دا کړی وي چې پاکستان کوم ور چې په افغانستان کې بل کړی ده او یا یې بلوي په دې ور چې به دی هم راسر سوځي. او درېم تاوان به دا کړی وي چې د پاکستان هغه کریګلون تاریخ به په یو تور ورکه باندې د افغان بچو لپاره لیکل کیږي او بیا به یې په آینده کې افغان بچی وایي او بیا به همداسې په آینده کې آینده نسلونه هم د پاکستان په وړاندې باندې ښه کرک او نفرت لري. نو هیله ده چې د پاکستان سیاست پوهان او د پاکستان هغه حاکمان چې اوس په سر د قدرت دي لږ فکر وکوي او خپل سیاست ته د افغانستان په وړاندې باندې تغییر ورکړي، ځکه چې افغانستان ګاونډی هېواد ده، اسلامي هېواد ده او ځپلی هېواد ده، کړېدلی هېواد ده. نو هیله کېږي چې افغانان په دې چې له پاکستانه چې غلط تعبیر وکوي، له پاکستانه چې غلط تاریخ پاکستانه چې ولیکي، چې د پاکستان چې ښه تاریخ ولیکي او ښه تعبیر وکړي وکوي، په شرط دې چې پاکستان خپل سیاست ته تغییر ورکړي د افغانستان په وړاندې. ومن الله توفیق.
بلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. په دې هیله چې راته جوړ روغ وي، زما پیغام د ازادي راډیو له کارکونکو څخه هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. زه د زابل ولایت د در سره په اړیکه کې یم، جمعه خان همدرد، د زابل ولایت د کلاشار اوسیدونکی یم. نور هغه غوښتنې چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او جراوی رئیس عبدالله عبدالله کړي دي، هغه ول نه دا عملي کړي که نه عملي کولی، مرته دي دغه لار را اوسې چې نه عملي کولی، او که عملي کولی شي او دی خپل کوي حکومت او خپل کوي چوکۍ پر راس کول غواړي، نو هغه کړي ژمنې چې مرته کړي دي هغه در سره عملي کړي. د عملي کولو څخه موږ خوشاله یو. دا موږ په زابل ولایت کې هیڅ کار نه دی شوی. موږ زابل ولایت چا پاملرنه نه دی کړې، هیڅ شی نه دی کړې. موږ غواړو چې دغه پاملرنه وته وشي او زموږ کار او دغه کړې ژمنې چې زابل ولایت سره اشرف غني احمد دي کړې دي هغه در سره موږ سره عملي کړي. او دغه په دالس کالو کې دا ډیر مسکارو تیر کړو کې یو ولسمشر زابل ولایت نه درغلي، نه چا پاملرنه ورته کړې ده، نه انکشاف، نه برق او نه داسې نور کارونه ورته کړي دي. موږ غواړو چې د کابل د ننګرهار او نور ولایتو قدر کړي او موږ د زابل ولایت هیڅ قدر نه کړي. موږ دا نه شو غوښتنه څنګه دا غوښتنه خام خام موږ ولایت پاملرنه وکړي او هله غوښتنه د تزمون خپل مسر کړو ځمن عملي کړي، کنه په بل راتلونکي راځي چې هیڅ اتم راي نه ورکو او په دې خاطر موږ پاملرنه نه کوي. وسلام، خدای پامان.
زه کلر ولایت نه وطن دوست خبرې کوم. ما غارت ده چې مراورې ده سالې له په دې خو د اسماء په اشارات نه ده تک کارم په کې نه کېږي. غاټه پروژه ده په کلاران لار سختېدلي نشته ده په کې کار نه کوي او ساکل نه له خیر را کړی ده او زما را پیغام دی نشر شي.
اور ام السلام علیکم، څنګه جوړ یاست؟ خیریت. زه دا خبر لرم چې د میوانو د سوالي چارواکي ډیر ظالمان دي او ډیر په ظلم سره د خلکو وژني. د خلکو څخه روپی اخی د لار باندې خلک راګرځي وایي او څه کوي اندارې وړي او ولکه به کوی کې چرګ لا پرې دی کار شي په مخه ورشي هغه غلی. نو بس دا میوانو د سوالي دی چې دا چارواکي دی او سي ادارې کې دا خواهش درم. السلام علیکم.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته د مینه او خلوص څخه ډک سلام وړاندې کوم. بل خصوص د ازادي او اوریدونکو د خبرونې محترم پر دې سر سره وروسته سلام. زمونږ په دې ښار کې کتا شهم د دلی د چوک په چارای کې، یعنی کوم لار چې شور بازار ته تللی ده، په دغه لار کې چپ لاس ته البته کوڅه ده، په دلته به نوښته و چې خواجه غریب نواز، یعنی دا خانقاه وه چې دې تقریبا 215 کاله سابقه درلودله. صاحبه دا خانقاه اوله لاره صاحبه د علیزه خان د کوڅې څخه وه، دا اوس د دغې لارې څخه لاره وه صاحبه. او دا تقریبا یو کال کېږي چې خاوند یې هم وفات شوی دی، خاوند یې نشته. د خاوند یو ورور یې دی چې هغه په هېڅ شي نه پوهېږي، نه په طریقه پوهېږي، نه په بله نه په بله. دا خانقاه یې بنده کړله صاحبه. خو خانقاه یې بنده کړل وروسته کومه ده چې مونږ اورېدلي، د دې خانقاه هغه کور یې په کرا ورکړی دی صاحبه. نو مونږ ارزو لرو صاحبه چې هغه وایي چې دا کور زما دی، نو دا کور خو د ده دی. او د مولوي صاحب یار محمد چشتي سنګساري مبارک دربار چې تاسو په خپله لیدلی دی چې د وزارت معدن په مقر کې واقع دی، البته دا د دې مبارک د لاس آثار د 215 کاله سابقه لري. دا آثار یې لطفاً د دوی څخه واخیستل شي او دولت دې واخلي چې بیا مونږ یو کور ورته کرا ونیسو او د دولت په اجازه مونږ په بل ځای کې دا خپله خانقاه کار واچو. او یا خود هم دا کور خلاص کی، دا کور دا کار خلاص کی او دا لطفاً دی خانقاه خلاص کی.
د دوستانو پیغامونه مو واوریدل، ډیر ستونزې تکرار وی او ځنی هم نوی وی. یو ستونزې چې موږ سره شریک شو هغه په دې اړه چې د هیواد یو تاریخي یا د هیواد یو تاریخي او فرهنګي اثر چې هغه د مولوی یار محمد چشتي سنگساری آسا و چې اوس د یو شخص سره ده، او دا باید د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت ته وسپارل شي. د دې موضوع په اړه موږ غوښتل چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لویان خاغلی هارون حکیمی سره خبرې وکړو. هارون حکیمی په دې اړه وویل،
د خانقا د پاره د کور پر ملکیت او پر ملکیت د لانجې او د غراز په دغه کور کې د چشتي صوفي شخصیت لکړی چې تاریخي ارزښت لري، موضوع د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره شریکه شوې ده. زموږ د کلتوري معینیت کارکوونکي په جریان کې دي، کوشش کیږي چې د دغه تاریخي لکړی د ساتنې په برخه کې د دوی سره همغږي وسی او دا لکړه وساتل شي او ترلاسه شي. په دې برخه کې زموږ د خپل ګرانو یوادوالو څخه په درنښت هیله ده چې د خپل آثار او د ساتنې په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره مرسته وکړي. دغه د دوی په مرسته اطلاعات او فرهنګ وزارت ساتي او د دوی او د افغانستان د تاریخي ارزښتونو په توګه به دغو پالنه کوي. موږ هیله من یو چې نور هیوادوال د خپلو آثارو د ساتنې په برخه کې زموږ سره همکاري وکړي.
حکیمی صاحب ډیرو بخی، دغه سی آثارو په برخه کې چې مثلا په ملت پر اړه لري، آیا په نورو ولایتونو کې په خپل کابل کې نور د سپیخي هم لیدل شوی چې مثلا ځینو کس اشخاص له خوا د پټ شوی وي یا مثلا ساتل شوی وي چې حکومت تر اوسه پر نه وي ورکړل شوی؟
طبعا افغانستان په ډیرو برخو کې لرغونی آثار لري. د افغانستان ډیر وګړي خپل د پلرونو او نیکونو آثار د ځان سره کله کله ساتي، ولی د دوی په شخصي حریم کې د آثارو ساتنه ممکن تر ډیره مسؤونه نه وي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې چې کوم ادرسونه دي، هغه د دوغو آثارو په خوندیتوب کې تر ټولو مؤثر ثابت دي. د افغانستان د آثارو د پاره د افغانستان ملي آرشیف موجود دی چې په لکونو اسناد انځورونه او تړونونه پکې خوندي دي. د افغانستان د پاره ملي موزیم چې نږدې سل زره لرغوني آثار پکې خوندي دي، او د غراز نور ادرسونه چې په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې دغه آثار خوندي کولای شي. او دغه آثار نه یوازې دا چې د کورنیو د کتنې دپاره یې وړاندې کولای شي، بلکې د ټولو هیوادوالو د نندارې لپاره یې ښوولی شي. نو ځکه موږ هیله لرو چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره د تاریخي او لرغونو آثارو په شریکولو کې د خلکو همکاري زیاته شي او خلک خپل لرغوني آثار اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپاري.
مننه. کور مو دان ژوندی وسې کیمې سره کور وامه شه. خا ګران اوریدونکو، اوس بیا هم راز وساس پیغامونه او وګورو چې په دې پیغامونو کې دوستانو څه ویل دي.
درسته بخان کې مهربان خدای جل جلاله په پاک او سپېڅلي نامه د خاص روزګان څخه زه محمد داوود رحیمی نیکی هلی ته احترامات او ازادي رادیو درنو کارمندانو او د قدروړ اوریدونکو ته رسوم. درنو او عزتمنو افغانانو، په کور دننه کې مو یو او بل وخت ویل چې د افغانستان د ناخوالو، بدمرغیو، د راپیفو آفاتو کار د انګریزانو او روسانو دی. اوس هم دا ویل کېږي چې دا کار د امریکایانو، پاکستانیانو، ایرانیانو دی. بلکې زما په نظر په اول قدم کې د دې بدمرغیو سبب پختله موږ افغانان یو، ځکه چې وزي انسانان یو. پیسې مې د ورور تر مرګ خوشي دي، او بل عوامل یې قدرت او کرسۍ ته رسېده بې اتفاقي، خودخواهي، یو پر بل نه باور او نه لورونه ده. همدا علتونه دي چې موږ د وطن د دشمنانو د شومو اهدافو کار شوي یو. راځي چې په پوره ایمانداری، صداقت او اخلاص سره نور د ورورولۍ، پیرزوینې او ملي وحدت لاسونه ورکو. اعتماد یو پر بل ولرو او پیدا یکو. کور او کهول سو هر سهیر کو. د ګران وطن د دښمنانو د شومو اهدافونه د نه تر سره کېدو لپاره په یووالي سره لاس په کار شو.
السلام علیکم احمد لا برلی د کندهار ولایت خبرې کوم زما پیغام دا پیغام دی ورو ورو چې د کندهار برک حکومت دا جر لسکار څور لسکار لا زیات بکیږي چې برک نه دی جوړ شوی موږ د چارواکو څخه دا هیله او ارزو ده چې انډوال سړی برک جوړ کړي د کندهار برک ته توجه وشي ډېر مشکلاتونه دي انډوال چې د برک په وجه سره فابریکې بندې او نور کاروبار ولاړي نو مې خو نه راځي هیله مې دا ده چې برک ته توجه وشي او لوړ پوړي چارواکي زما غږ واوري وسلام مختم شو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرویس احمد کندهار ولایت څخه زما دا پیغام دی وجه لوړپور چارواکو ته خصوصا رئیس جمهور ته چې زموږ په هیواد کې په دولتي ارګانو کې فساد بیخي ډېر شوی دی فساد لامل دی د نشي توکو استعمال او په تېر بیا خصوصا په کندهار ولایت کې د دغه شتون بیخي ډېر دی یعنی په اړه پوسټه کې بار دولتي ارګان کې دغه نشه استعمال بيخي ډېر شوی دی نو در عام خلکو هم زیاتې د نشه استعمال نو په دې خاطر سره زموږ دولت نشي جوړېدلای تر څو چې دغه فساد یې لري کړی نه او دغه شتون یې د منځه وړی نه یو سلام
السلام علیکم زه ګل محمد د کندهار ولایت څخه خبر کوم ورور دا یو څنګه د کندهار کې شخصي مټران یې توری چی یلته کندهار څخه راکورته کې ځینې ګامړه پیدا شي ځینې ورک شي دا زموږ اواز کته ترې چا پرې ورسېدل خو موږ راځي څو نه وري ته مټرانی شخصي مټرانی په ساده کالو کې خلک راځي سلای ورڅخي سړی پورته کې نه ځای معلوم نه دغه معلوم چې دا چیرې یو وي خلک د دې رسن سره مخامخ دي ډېر غټه څنګه د کندهار کې چې باید مخنیوي وسی او که تاسو موږ د لوړ مقامات خو ورسوي ډېر مهرباني به شکر سلام
السلام علیکم دا زوی رادیو کار کوم کوو د کوم څه سلام وایم دا سلام دا اشرف غنی صاحب وایي چې زه افغانستان خادم یم دا اوس یو څو لار ورسلې د افغانستان ته ولایتونو ما شرګي مسلمانان مری د لوی د لاس د کباب دی پراته دی ولایتونو کې خاله دی ډیر فزاب دی یو مرستي دی کړی دی یو امنیت را وصلې دی یو شارونه جوړ کړی دی یو ماجرینو سره ډېرې مرستې کړې دي خو شاور ګرځولې خبره لا نه کوي وایي چې زه اول خادم یم دا خادم دی چې خلک په خلکو وژني امنیت یې نه دی راوستلې مرستې نه دي ډېرې کړې د دولتو مرستې نه دي جلب کړې ما چې تش په نامه وایي چې زه د خلکو خادم یم او تر ما بل خادم یم
السلام علیکم بسم الله حمی تندهم د پکتیا تمکنی ولسوالۍ څخه د پکتیا ولایت په تمکنی ولسوالۍ کې جبری بجی ترور زرا اکلدار ته خطر دی د پاکستان د کورمی جنسي سرحد چکونه د ډنډي پټان ولسوالۍ په دې باندې پاکستان ملیشیا سرتیر بری ویجن را پرې دی تمکنی ولسوالۍ کې کوم براچ دا ترور زرا اکلدار شوی د دې لپاره د فعالیت د زمينه دی برابر کې حکومت شي ارې کاوتارو کې د نور د انتخابات راول شي یا د نور حدود د تاجکستان نه بلې واد نه بلې واد یو څه باید چې څه برابر شي چې پاکستان هولار کې برانې پرګي او چاته د تلو راتلو اجازه هم ورکړي ډېر د خوبه دی ځای
درنو اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل بیا هم د خبرونه روسي او شیبو تر رسیدلې ناچار او چل داسره خوده پامنی وکو خو تاسو د پیغامونو په تمه خپل پیغامونه مو په پیغام سپتون کې ماشين کې موږ سره ثبت کړئ موږ به د هم د خبرون لاره ان شاء الله تاسو ته نشر کو پتلو تلو کې او ځل بیا هم امغه تکراری خبره چې هغه پیغامونه چې په دغه خبرونه کې خبريږي هغه په هیڅ ډول د ازادۍ رادیو د نظر څرګندوي نه کوي تر بلې مو په لویو بخون کې خدای سپارم خو رسول
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
شاد تانه دے قربان تولا دنیا شی
ته چې در کور ما سترګې مې رڼا 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 شي چیدر گورا ماسترگ میر نارنا رناشی